یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغانستان نن په رسمي توګه د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو توکو لیږد پیلوي. د دغه راپور سربیره مو د اقتصادي چارو لیو کارپو سره مرکه هم کړې. د دې تر څنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. په افغانستان کې تیر کال په جګړو کې تر بل هر وخت ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي، او شمالي کوریا تایید کړی چې د دې هیواد رهبر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. ارګ په یو خبر پنه کې وای ولسمشر غنی به په زرنج ښار کې د چابهار بندر پر لور د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی جوپې د حرکت په مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوري ریاست وای ولسمشر به په نیمروز کې له مخاورو، دینی عالمانو، ځوانانو، ښځو او تاجرانو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه به د یک شنبه په ورځ د هند پر لوري حرکت وکړي.
قرار است کې اولین معمولی مواد که تولید افغانستان است از شهر زرنج از طریق رای پل ابریشم بره به چابهار و از چابهار به هند میره. بار اول است که افغانستان بر هند مستقیما از روی زمین و از استفاده از بندر چابهار صادرات میکنه.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تیر 2013 کال کې لږ تر لږه 3804 ملکیان وژل شوي، چې دا د وړم کال یعنی 2018 کال په پرتله په 311 زیاتوالی ښیي. تیر کال په شخړو کې همداراز 1190 تنه ټپیان شوي دي. راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده شوی. د طالبانو او داعش په ګډون د دولت ضد وسلوال مخالفان په سلو کې د درې شپېته ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره په لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د فبروري په 23مه له آیرلند سره د شل اووره کرکټ دوهمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې په دې لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دیرادون ښار کې دریمه شل اووریزه مسابقه کوي. لازادې راډیو خبرونه اوري. شمالي کوریا تایید کړې ده چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر مرکچی کیم یونګ چال هم په دې سفر کې له کیم جونګ اون سره ملګری دی. هغه ریل ګاډی چې د شمالي کوریا مشران یې لیږدول پرون د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته ورسید او بیا ناوخته یې د ویتنام پر لور حرکت وکړ. د شمالي کوریا د رهبر د سفر پلانونه د دې هیواد د منځوي شوي حکومت لخوا پټ ساتل کیږي. تمه کیږي چې کیم به راروانه چهارشنبه او پنجشنبه له ټرمپ سره وګوري. د دوی بحثونه به له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې پر تصفیه متمرکز وي. د شمالي کوریا رهبر او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره په 13 جون میاشت کې په سنگاپور کې سره وکتل. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو ښځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. د سعودي دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې شاهزادګۍ ریما بنت بندر بنت سلطان په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه نومول شوې. نوموړې په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان د پخوانی سفیر لور ده. ریما به د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د کشر رور شاهزاده خالد بن سلمان پر ځای په امریکا کې سفیر شي. دا ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې ریاض هڅه کوي د سعودي خبریال جمال خاشقچی له وژل کېدو وروسته په نړیواله کچه د انتقادونو پر وړاندې مقابله وکړي. ویل کېږي چې خاشقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. او په هند کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسید. راپورونه وایي چې په شمال ختیز ایالت اسام کې د دغو شرابو د څښلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر دي. په دغه ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبه په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دې کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزی سیستم زیانمنوي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی.
پیسې غلا نه دي، سرمایه غلا نه ده، سرمایه د فکر، د عمل او خاصتا د شفافیت لار ناراضي او دلته باید ذهنیت تغییر.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر لارې هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړي.
بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره، زموږ د اقتصاد دپاره، زموږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلون کې ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، بالخصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به هغه دغې راشي پیرس وي او په هغه باندې به خبره.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د چابهار بندر لاره هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیګد مراسم نن په نیمروز ولایت کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. خغلی غنی په زرنج خار کې د چابهار بندر خواته د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی بستې د لیګ مراسمو ته ویل چې نور افغانستان په وچه کې راګیر هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه نن یک شنبه د هند پر لورې حرکت وکړي. دغه به نور حال ل خپل همکار اکرام الله اکرام نو واخلو چې دغه موضوع تعقیب کړي. د اکرام صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چابهار سوداګریزو بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیګ په غونډه کې وویل چې افغانستان اوس مهال په وچه کې راګیر یو هیواد نه دی، بلکې د آسیا په څلور لارې بدل شوی دی. همداراز خاغلی غنی د افغانستان صادراتو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان اوس یو واردونکي هیواد نه، بلکې افغانستان اوس مهال په یو صادرونکي هیواد باندې بدل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په کلنی ډول باندې د افغانستان اوس مهال د افغانستان صادرات $1 میلیارډ ته رسیدلي دي، او نوموړي هیله خو ده چې دا صادرات به په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. نو موري دا هم ویل چې افغانستان څلور کال وړاندې یو جزیره و، خو نن د افغانستان له موقعیت نه ګټه واخیستل شو او افغانستان د آسیا په څلور لارې باندې بدل شو.
افغانستان کشور مهاد به خوشکنه است، قلب آسیا است، به چارای آسیا بدل شد. افغانستان اب 10 سال پیش و تا 4 سال پیش به حیث یک جزیره واری دیده می شد که بدون ارتباط باشد. ما امروز موقعیت خود قسمی که بارها خدمتان ذکر کرده بودم، کلانترین سرمایه ما موقعیت ماست و موقعیت ما به یک فرصت بزرگ بدل می شه و از همکاری های ایران و هندوستان تشکر می کنم.
وصال سے دی غونډه کې د افغانستان د فائدامي وزیر یما یاری هم خبرې وکړې، وی ویل چې چابهار په سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره یو مهمه ورزانه لار ده. نو موړي ویل چې په دغه بندر کې اوس مهال 150 افغاني شرکتونه چې د 50 میلیون ډالر پانګونه کړې ده، په دې کې 14 فابریکې جوړې کړې، همدارس درې ګودامونه. او خغلی یما یاری ویل چې نن د یک شنبه په ورځ باندې به درویش کانتینرونو کې بار ټنونه مواد د افغانستان صادرات به د افغانستان نه د چابهار بندر له لارې نه د هند ممبئی ته ورسیږي. نو موړي ویل چې د پاکستان د کراچۍ د سمندر او همدارس د ایران د بندر عباس په پرتله باندې دا لارې چې دا 200 کیلومتره نږدې ده، همدارس د 500 ډالرو نه تر زر ډالر پورې به هر افغان سوداګر ته چې په دې لار باندې خپل مالونه لیږي په یو کانتینر کې برته د عمر پیسې سپما کیږي. نو موړي ویل
بندر چابهار دارای مزیت‌های خوب ترانزیتی برای صادرات و واردات کشور بوده که افغانستان را از انحصار و وابستگی ترانزیتی رهایی بخشیده و زمینه ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌سازد. کاهش مصارف در حمل و نقل اموال و همچنان افزایش مسئولیت محموله ها و رعایت اصول و موازین بین المللی در خصوص انتقال کالا یکی دیگر از مزیت های بندر چابهار تلقی می گردد.
خغلی یاری دا هم ویل چې دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده، او همدارس افغانستان د دې لارې نه د آزاد اوبو د نړۍ له آزاد اوبو سره نخلول کیږي. او چابهار بندر پاړی ویل چې دا افغانستان له انحصار خلاصوي په کم لګښت سره او په مسؤلیت سره. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه بلل کیږي. دا امدار د افغانستان لپاره نړیوالو بوته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. یو شیبل وصال سره چې د افغانستان د خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې و، د سوداګری خونی رئیس هغه خبرې وکړې، ویل چې په خوابه د دوی نه یوازې د کراچۍ په بندر کې 900 میلیون ډالر د جزیه په شکل باندې اخیستل
کېږي،
مالونه به الته بند پاتې کېدل چې د دې بندر په خلاصې دوه سره دا هر څه پاتې ورسی.
ډیر زیات مننه کوم اکرام صاحب. کوم ودان دوستانو په دې موضوع تم کېګو د چابهار بندر لاره د افغانستان د تجارت پاړه، او دا چې دا لاره لکوم اړه ډیره مهمه ده او وغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمان د ننګرهار پونتون د اقتصاد له پونځل استاد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. خغلی دودیال په سر کې د دغه لارې د ارزښت پاړه خبرې کړې دي.
چابهار بندر او په مجموعي تور سره نور زمونږه تا څلور دی چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سي چابهار بندر سره وصل کیږي، او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه دی چې د تجارت یو مهمه لار وګرځي. زمونږه په حقیقت کې بهر ته به له دې تاریخه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زمونږ د اقتصاد لپاره او زمونږ د تجارت لپاره یو ډېر ښه زیری ده، او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده، او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، طبي بوټي دي، زمونږ تازه وچه میوه ده چې چې دا ټول قیمتي اجناس دي او په څنګه لار موږ د دې تجارت نه وز د شهرزان تمامي په مقابل دغه خانه د هندستان نه موږ ته به هغه با کیفیت محصولات راځي چې څو متاسفانه زموږ په مارکیټونو کې او ته ډېر ضرورت و د مهیا نه و لکه بیا جات څخه بعض نور مهم تجارتي اقوام
بله استاد د څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و کړه کومول شي یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا د ټولو سره سوداګریز خ روابط ولرو
نو که په مقایسه وی دا ولي وګورو په خوا مونږ دغه لور څخه دغه مسیر باندې واز دي کراچي بندر لوزه هغه واګه دی و چې بندر چې هغه تقریبا د سلوي کال بالکل تقریبا تړلی و بوله واګه هم کراچی هم واګه چې هغه د وچ بندر او هندستان سره د کراچی شنور دنیا سره موږ تجارت کوو دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو دا به موږ تجارت به معمولا بعد هغه د کراچی بندر نه به شکایت درلوده د افغانانو مالونه به ډیر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي وو زموږ اتاقه تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله ډېر ګټور څو به افغان تجارو ته نه وو تل به د فشار لاندې وو د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیول تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد چې همیشه دغه گاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو یعنی څه دغه موجود ده مثلا کې وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړې کی خړپړکیږي بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجاد وي
اوس وضعیت څه راغلی ده هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی اوس د ایروشیا خبره کېږي د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد بشیر دودیال سره مو د چابهار بندر د ارزښت او اقتصادي ګټو په اړه مرکه اوریده اوس هم یو بل مهم موضوع ته رازو یونما د ملکی مرګ ژوبل په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې په دغه راپور کې راغلی په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو لامل تر ټولو ډیره مرګ ژوبل ملکیانو ته او د از ما همکار حمید مومن دغه موضوع تعقیب کړی دا مومن صاحب مهرباني وکړئ په دغه راپور کې نور سره غلی دي
مننه وسال صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له هغه راهیسه چې د ملکی وګړو د مرګوب له پاړه معلومات راټولول پیل شول زیات عام خلک وژل شوی دي د یونما لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی دي چې دوی په 2013 میلادي کال کې د 3,800 عام خلکو مړینه سب کړی ده چې په هغو کې 928 ماشومان دي د یونما په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا په افغانستان کې د عام خلکو او بیا په هغو کې د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده چې تر اوسه پورې دوی سب کړی ده البته د یونما لخوا په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوی دی چې دوی د 1993 عام خلکو د مرګ ژوبلې په اړه باندې اسناد راټول کړي دي چې په دغه کې لکه څنګه چې مخکې ویلې 3,800 مړینې دي او 2,900 تقریبا هغه کسانو راجستر شوي دي چې دوی په وسلوالو نښتو کې ژوبل شوي دي د یونما په راپور کې بیا هم دغه مرګ ژوبلې د دغه مرګ ژوبلې 3% د حکومت ضد وسلوالو ته منسوب شوی ده چې په هغه کې 40% لپاره طالبان مقصر ګڼل شوی دي او د 80% لپاره طالبان مقصر بلل شوی دي او د 40% لپاره د داعش ډله مقصر بلل شوی ده همدارسته دا هم ویل شوی دی چې تقریبا 14% مرګ جوړ بل د عامه خلکو د افغان امنیتی ځواکونو پورې او همدارس تقریبا 6% مرګ جوړ بل د نړیوالو ځواکونو په د بمباری او یا هم د عملیاتو لقبل رامست شوی دی. د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې دا په افغانستان کې تر اوسه پورې د عامه خلکو د مرګ جوړ تر ټولو لوړه کچه ده. کسان په خوا هم داسې راپورونه خپاره شوی چې وسلوالو طالبانو او د حکومت لخوا په بیا بیا کله هم چې دوی ته کوم مرګ جوړ منسوب شوی ده هغه دوی رد کړی ده. خو دغه رپورټ اوس خپور شوی دی تر اوسه پورې نه هم افغان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون ښودل شوی دی او نه هم د وسلوالو طالبانو لخوا. په راتلونکو ساعتونو کې هڅه کوو چې د دوی غبرګون نه هم ولرو او په دې اړه اوریدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب له معلوماتو مو کور ودان. زما همکار حمید مومندو چې د یونما هغه تازه راپور چې څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته راورسید دغه جزئیات له تاسو سره شریک کړل او ومردل چې په دغه راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو لامل تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتی ده. اوس هم ناجیه سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبر نوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتي موادو لومړی بسته نن د زرنج لخاره د چابهار پر لارې هند ته وسول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نیمروز ته رسیدلی او په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د کار پیل دی او له دې وروسته به د افغانستان صادرات په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. ښاغلی غنی وویل دا د آسیا په ترانزیټي او سوداګریزې څلور لارې د افغانستان بدلولو کې مهم ګام دی. د افغانستان 500 اویا ټنه صادراتي مالونه به په 22 کنټینرونو کې نن یکشنبه د هند په لوري حرکت وکړي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. د غزنی د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د غزنی د لوی لارې د تړل کېدو له امله دوی ته په لکونو افغانۍ زیان رسیدلی. د غزنی د سوداګرۍ خونی رئیس عبدالمتین قلندرین ازادي راډیو ته وویل په دغو موټرو کې چې سبزیجات او خوراکي توکي بار دي ډېری خراب شوي دي. که څه هم دغه لاره تیره ورځ ناوخته په مشروع ډول پرانیستل شوې خو لاریونکوونکي وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لاره به بیا وتړي. لاریونکوونکي د مقر ولسوالۍ په ولایت بدلولو غوښتنه کوي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وویل دا موضوع له دې وړاندې د دولت له مشرتابه او امنیت شورا سره مطرح شوې او هغوی ژمنه کړې چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو روپۍ یورو 1.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1.55 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم راځوي وي نړیوال موضوع ته. شمالي کوریا تایید کړ چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هنوی کې سره وګوري. دا مسله نوریا سنوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ویتنام ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي دي؟
بلی وصال سب دایه شمالی کوریا دولتی خبری آژانس که سی این ای ویتنام تا ده هواده ولسمشر ده سفر بتایید ویلی چه لکیم جونگ اون سره ده امریکا لمتحد ویلتون سره ده شمالی کوریا ده ملک چی پلاوی مشر کیم یونگ کول او ده کیم جونگ اون خور کیم یو جونگ هم پا ده سفر که چه ده ریلگاردی پزاریه کوی ملگری ده ده جنوبی کوریا ده یان هوب خبری آژانس بیا خبر ور کرده چه ده دوی ده سپرلی ریلگاردی پرون ناوخت ده چین سرحدی خار دان دونگ ترسیدلی ده ویل کیږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لار په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوی دی. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. بلې وسال سب
بله د امریکا او شمالی کوریا مشان به کله سره وګوري او د خبرو ایجنډا په ډاګه شوې ده.
په پام کې چې دواړه مشران کیم جونګ اون او ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. دا به د دواړو مشرانو دوهمه غونډه وي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې هم په سنگاپور کې سره کتلي وو. په هغه کتنه کې کیم ژمنه کړې وه چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمې څخه به د اټومي وسلو د ټولولو لپاره کار کوي او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفع شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنګټن یې ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي. البته د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دغه دوهمې کتنې د اجنډا جزئیات تر اوسه نه دي پټاګه شوي. خو یو شمیر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به ښایي د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې پرې ژمنې شوي وي مشخصه پرېکړې وشي. دا به وګورو چې د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو چې دواړه مشران بیا سره ګوري او نړۍ مطبوعات هم ورته زیر دي دوی څه پرېکړې کوي.
بله بله ډېره زیاته مننه نوري صاحب کور ودان مننه کول خپل همکار نوري اسنوري نه چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله مننه ده چې په قطر کې دی په روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربن په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته نظر لري. ټاکل شوی د امریکایي چارواکي او طالب استازي سبا د شپږم ځل لپاره په قطر کې خبرو تکینی. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړی ده.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربان په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی اعظمی په دې اړه هم خوشینی و خو دا چې د فبروري په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ په قطر او ابوظبي کې خبري شوې خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروان میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمنځ هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللې و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي نور د اعلان شوې لس ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر را وروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و خو طالب استاد ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع
ټول خبر لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بنجانو باندې وجود یې بنجان دي چې د بنجانو په خلاصو دوه باندې اعتماد ډیر راځي او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات وجود اجزا دي نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو نو بیا به په هغه کې به خبره کړي د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راسي پیره شوي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربان مسله یادوي دا چې د قطر غونډه به څورز دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوی. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي بلکې هڅه دی وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
وخت پورا دولس بجې او دیرش دقیقې شوې اوس هم احمد تکل د دې صد خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لغه وروسته مرسلین ارسلا درته نوربسته اونیز پروګرام لري.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر لارې هند ته واستول شو. ولسمشر غنی په دې مناسبت په مراسمو کې په وینا کې وویل چابهار له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لار ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه. زبان وصل زبان اقتصادی.
ملګری ملتونه وایي په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډ کلنی راپور کې چنن خبر شوی لی چې په تیر کال کې لږ تر لږه 3,804 ملکی وګړي وژل شوی. 1,109 کسان ټپیان دي او د ماشومان تلفات هم دوه چنده شوی. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو خځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. شمالي کوریا تایید کړي چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. او د هند په شمال ختیځ ایالت اسام کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسېد.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از سال 2001 میلادی به این سو و همزمان با تلاش ها برای ایجاد ظرفیت ها و فرصت های کاری برای زنان در ادارات دولتی، تعداد قابل ملاحظه زنان در بخش سکتور خصوصی نیز شامل کار شده و با بکارگیری ظرفیت هایشان تجارب خوب و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشتن. در حال حاضر تعداد زنان در سکتور خصوصی و موسسات در مقایسه به نهادهای دولتی به مراتب زیاد است و زنان توانستن از طریق رقابت آزاد و با استفاده از توانایی که دارند سهم مساوی کار و مسئولیت با مردان را در این نهادها به دوش بگیرند. اوس محل خزی د گنو غیر دولتی اداره و موسسات و رهبری پر غړ لري او دې کار د خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې د فرصتونو ترڅنګ د خزو د اقتصادي خودکفای د خزو اقتصادي خودکفای سره هم مرسته کړې ده. پر همدې موضوع نن په باس کې غلی حسینه زهبي ژورنالیست او د خزو د برخې فعال را سره په خبرونه کې میلمه ده چې خراغ لاسو په
ډیره زیاته مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. غواړم د لومړۍ پوښتنې په توګه مطرح کوم چې په تیرو لسو کلونو ته د ښځو په برخه کې کار ته په کتو تاسو په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډې ته څونه خوشبینه او دغه وضعیت ته څونه راضي یاستئ؟
ډیر ښه. په پیل کې راځو چې کله چې مونږ په خصوصي هم په دولتي سکتورونو کې د دې تمه لرو چې باید هلته ښځینه کار وکړي، نو تر ټولو مخکې دغه مسله کورنۍ پورې اړوند دی چې آیا یو کورنۍ خپل لور یا خپل ماشوم یې داسې روزل ده چې هغه به زده کړې وکړي او حداقل کله چې په خصوصي سکتور کې اوسي یا په دولتي سکتور کې تبا چې هغه ظرفیت ته هم اړتیا لري چې باید یوه مېرمنه یا نجلۍ زده کړې کړې اوسي، لوړې زده کړې کړې اوسي، د دې وړتیا ولري چې په هغه بستونو کې کار وکړي. نو که تیرو ولسو کلون ته مونږ نظر واچو پرته له شکه هغه کلونه چې هم په زده کړو برخه کې څه ناسا اسانتیا رامنځ شولې هم د کورنۍ لپاره اما په خوي بیلابل پروګرامونه تر سره شول نو تر دې دمه بیا هم ویلې سو په هغه ډول ک مونږ د نارینه او طبقه سره پرتل کوو د زخت زیاته کمنه یعنی په ډیره کمه فیصدی به مونږ وایو چې په خصوصي سکتورونو کې خزو ته دغه ورنډ ورکړل شوی ده خو کچېره بیا د افغانستان دغه څلويخت کلنه یا هم څلور لسیز جګړې ته ګورو بیا نسبتا بیا هم ښه ده خو بیا هم باید کار وشي او لاپسې پرمختګ وکړو
علت په څه کې ګویو خو په اداري او په دولتي ادارو کې چې مونږ دغه څه موانی او د خزو پر وړاندې ګورو او ځینې تاوتریخوالي او ځینې هغه تبعیضي چلند چې خزو پر وړاندې په خصوصي سکتور کې تاسو ولید خزو ونډه هغه ډول چې تمه و ان تعداد هغه حتی نه رسیدلې علت څه دی آیا ظرفیتونه نو موجود نو په دې برخه کې په تیر کې هغه موانی چې موجود دي چې خزو پر وړاندې تعلیم پر وړاندې او د کار پر وړاندې هغه وي کدا و چې فقط دغه زمينه د کابل ته محدوده شو اندل ته پات شو
د خوازي خبره ده چې اوس هم مونږ د خزینه او د پرمختګ په اړه خبرې کوو هته لډیرو دولتي ادارو څخه هغه کسان چې په دوی مسولیت لري تر څو خزینه لپاره هم د ذکر او هم د دند زمينه برابر کړي نو هغه یوازې کومه پلازمینه کابل په نظر کې ونیسونه د ګوتو پښمیر څو خزینه د ټول افغانستان له میندو او له پیغلو څخه ساسوب نشي کولای وسم داسې سیمې دي وسم داسې ځایونه دي چې هلته حتی یو پیغله ورسل دینه چې هغه شپه اتکلنې ته ورسیږي یو ماشوم هغه نس کولای چې ذکر وکړي نو کله چې هغه ذکر نه وکړي یو بې سواد جلکی هغه ستره شي هغه څنګه مونږ د تمول ورته هغه په ډیر خوب استو کې اوس هم د مونږ ارتیا لرو خزینه ډاکټر ته ارتیا لرو پولیس ته ارتیا لرو په سوداګرۍ برخه کې مونږ ارتیا ورته لرو خو کله چې هغه ونه روزل سي او په هغه معیارونو برابر نسی ته بنچ هغه پرمختګ هم نسی کولای سونځشته د کورنۍ څخه پایل تر هغه کسان چې مسولیت لري په دغه برخه کې په سمه توګه په توګه چې باید دوی لازم نه چې د خزنو لپاره کار وکړي نشته هم کله چې مونږ وایو په یو اداره کې باید د خزنو د مسولیت لپاره هداقل دوی ډاډه وسی زه د کور څخه راوزم او تاسو ته یا لاسه ته زما د کور څخه به هر طریقې خو زبا دا ډول لرم چې ماته د چا لخوانه زیان نه رسیږي زما ځان او زه ټول په امن کې يم هغه د څه مې دوی هم کولای شي چې بری راستنی باندې کار وکړي او خپل وانډه دا کړم غواړي چې خزینه ونر نه دوړ کولای شي په افغانستان کې په توګه خپل وانډه دا کړی چې په هر برخه کې بیرته افغانستان د پرمختګ په لوري بوزي نو همدا چې باید دغه وانډه لپاره زمينه برابر شي تر څو وکړي چې دوی کار وکړي
بلی یانو تاسو وړي وای چې تر څو پورې هغه مسونیت په کاری چاپیریال کې وته په ټول نکې نه درمنځ شوی د مېرمن لپاره
پرته له شک اول خطر کار مونږ نه رسیدو کله چې کور څخه راوځو لمرنۍ ستونزې په ټولنه کې مونږ ته رامنځته کیږي لمرنۍ خبرې ونجل کې کله چې کور څخه راوځي خای خپل کوڅه هم پات نه رسول سي بلا بلا خبرې اوریدای و دا خبرې به یو ورځ تحمل بشي او سلا بشي و به زغمل شي دوی مې ورځ هغه ونجل کې هم دا وایي چې نن کې ما یې د ځوان لخوا خبر ورده لسبته خای چې بلا بلا نور داسې کارونه زوینم یا داس خبرې زووم چې هغه زما په ذهن باندې تاثیر وکړي او کومه وایي چې مونږ په ټولنه کې هم پدری جبه ټولنه کې هم په پښتنه ټولنه کې دا سونه به ډیر زیات لیدل کېږي نو دغه اول زموږ ټولنه د ته چمتو شوی تر دې مهاله نه ده چې یو منځل کې باید په لارې یو بازار کې وڅوک وزغمي چې دغه کار لري کله چې کورس خروته له حتمان یو دیدن په لور بسي بیروس لغنه هم کله چې موږ دیدن ذات زو تر ډیره حد هم دغه سونه راکم شوی خو بیا هم په ځینو ادارو کې موږ داسې راپورونه لرو چې داسې چلند کېږي چې د انجل کې یا د میرمنې خوندیتوب حالت مطرح نه وي مګر چې دوی هم زړه نه کوي او حتی د کورنۍ نور غړو ته هم دغه یو مونږ وڅې ونجل کې کله چې کور څخه راوځي هغه کولای شي چې څون جون ته بیرته بیلګه ووسی که هغه چیرې دغه ژوند په خطر کې وسنو تبن چې ډیرې د سنجونې به ووسی چې هغه هم د لیکو لوڅخه شاته پاتې هم د کار څخه
بله کړه شو به تخپل موضوع ته چې د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړو د میرمنو په خصوصي سکتور کې د میرمنو د کار لپاره څو ظرفیتونه ایجاد شوی تیر ته په کتو ماتس په لومړی کلو کې ماتس دي شاهدو هدف مې 2000 لومړی کال په لومړی کال کې ماته سه د دې شاهد و چې میرمنو ډېر پټیټو وستو باندې کار کاوه ظرفیتونه څونه جوړ شوی د خزو برخه کې او د رهبرۍ د اخیستلو لپاره لکه ما چې مقدمه کې اشاره وکړه د رهبرۍ د مسولیتونو د اخیستلو لپاره میرمنې څونه چمتو شوې دي
بله دلته به دوه بحث متر دي یو موږ کله چې رهبرۍ ته اشاره کوو یو چې د ظرفیت په برخه کې تبن کله چې د خصوصي یادونه یو سکتور ته کوغه په دې معنی چې هغه څښتن به هم خپل ګټه په نظر کې نیسي، یو خاید به بیرته په نظر کې نیسي، او هم به کې د خدمت مسله مطرحوي هغه به هم په نظر کې نیسي. نو دلته بیا هغه به هغه کسان هغه کارمندان کارکونکي به غوښتنې خدمتوي چې وکړي چې سمه ګټه ورنه واخلسل سی، او هغه کار لپاره دغه بست لپاره چې دغه بست ترڅو خلک ورته راسي او کار وکړي هغه ته باید وړ کسان ووسی. نو بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې دغه موضوع په لومړی کې ډیره ستونزمنه و کورنۍ چمتونه وي چې لورانه لار سي زده کړي وکړي، تمن چې زده کړي د عمل کې چې ظرفیت لوړ شي، او ټولنه هم دې ته چمتونه و چې باید په دغه ټولنه کې د محلکان تر څنګ وښوونځي کې نجونې ومنل سي. وروسته لغه نه بیا بیرته هم دغه خصوصي سکتور د پلان کې ونیو یا دغه نظر په دغه موضوع واچو چې باید څه وکړي، د دوی مسؤلیت په دغه برخه کې څه کېدلی شي. کارونه اسانه سول لومړنیو راپور چې خپل وکړي چې باید خزینه کې وګمرل شي، د ویانې په حیث، د موینې په حیث، یا د عادي کارکونکو په حیث، په هر برخه کې، یا هم کومه نظامی برخه تللار سو د عادي افسر په حیث د خزینه څخه کار پیل سه. همدا چې اوس مونږ و چې لنی کمرغه مونږ ډېر په خو باستو کې خزینه ویلرو، او کچېره به د مدیریت په برخه کې راسو، دغه موضوع د واقعا هم تر دې مهاله د ګوتو په شمیر خزینه د چاغه هم یوازې په پلازمینه کابل ښار کې بیا غوي فعالیت لري، چې غوي په خو استول کی کار وکړی، او یا همایت دی یوه اداره مدیریت په پیغړه اوسه تر ډیره د امغه ادارې خلونه په دوی باور نه کیږي. حالات کومه بیا وای ک چې د کورنۍ مدیر مرده یا و میرمنه د کله چې د کورنۍ هم رسونځمن شرایط د کنټرولول نسی، یا هغه کولای شي په ډیره سماتوګه په هر برخه کې کار وکړي په کور کې، نو تمن چې په اداره کې هم د کار کولای شي. یوازې خبره دلته چې باید باور پی وکړي کله چې د دولتي یا هم د خصوصي سکتورونو لخوا څخه دوی ته بحثونه اعلانې کې حداقل محدود باید نسی. حوال د دولتي بحث څخه موږ پیل کوو، په دولتي ادارو کې بحثونه اعلانې کې یو سلنه ورته ټاکي، مثلا هغه هم د 50 څخه ټیټه وسی، 50 څخه ټیټه یو سلنه ټاکي چې دغه تل تکولای شي چې جون راسي آزموینه تر سره سي، ورسره لغه آزموینه څخه خو اعلان کې کې بیا 50% نارینه او ته دغه بحث وټاکل سي، 10% خزینه او ته. نو تاسو فکر کوئ چې دغه 10% څخه داسې جون وسی چې ورته ولري هغه بیا نس کولای شي کارو کې، ځکه زمينه ورته قاعده کړل اعلان کې باید په آزاد توګه پری خودل سي، بخښه باید اعتماد راسي باور پرې وکړسي. او زه مطمئنه په هغه وزارتونو کې تا په هغه خصوصي سکتورونو په برخه کې اوس موږ ډېر خي سوداګري لرو ک واقعا هم هغه ته ورته سم د امکانات ورته کم وسی. سوداګر موږ په دې منوي چې هغه کزه چې په ډېرو کم امکاناتو پیل کوي، تر دې مرحله دوی امکانات نه لري چې ولایتونو ته لاړ شي سفر وکړي، یا همالته نمایندګي پرانیزي، او یا هم د هیواد بهر دوی لاړ شي کار وکړي. خو امکانات په لیدو سره بیا هم وایو چې د ګوتو په شمیر کې نه هم دي، خو په دوی باور کولای سو. دغه باور د دې لامل کیږي چې نور هم دغه ډګر ته ننجونی راوډنګي خزینه راوډنګي، او د دوی باور هم په ځان باندې پیوړی سي. دوی وایي چې په یو اداره کې چې حالته که هر څومره مدیران وځي خو غره نران وسې، نو زه به څنګه کولای سم د دوی د مدیریت لاندې کار وکړم. یو ویر ورسره وي، خو که په چیرې په وداره کې د مدیریت په چوکۍ یو خزینه ناس وسې، نو په هر برخه کې کولای سي د غادي کارمند هم خپل ستونزه ورسره شریک کړي، او همدا چې ستونزه لمنځه ځي.
ډیر مننه. د تاسو اشاره وکړه د دې چې د ظرفیتونو برخه کې چې هغه د کار څښتن یا د خصوصي ادارې څښتن د ډیر د خپل ګټې تم ګوري چې د میرمنو د څښتن برخه کې اندغه ادارې خصوصي سکتور برخه څونه خزو ته د دې زمينه برابر کړی دا چې د دې وکړې خپل استعدادونه خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو وکړي چې دغه حالت نه چې موجوده حالت دې نه ووزی. دا فرصت هم موجود دی په دې اداراتو کې،
پزینو اداراتو کې دا به وي، پزینو اداراتو کې هم موجود و سي. رسنۍ موږ ښه اشاره ورته کولای شو چې ډېر یو ښه فرصت یو ښه زمينه د سنجونې راسي په دغه برخه کې هم زده کړي هم بیرته کار وکړي. او یا هم اوس خصوصي خوانځي دي، خصوصي پانتونونه دي، تر ډیره حد همونګه وای چې موږ په افغانستان کې اوس دي خون کوله کوم اکثر مخامخ خو دغه خصوصي پانتونونه او خوانځي دي لامل سوي دي چې دغه پیغله یا دغه میرمن تجربه لاسره وي، او په دولتي ادارو کې خو ته باندې چې مشارکت ورسره ذکر سي اوس چې باید دوی تجربه ولري. خصوصي سکتور یو وخت بیلګه یو وخت بیلګه ده کله چې دوی ځوانانو ته یا په ټوله کې د موږ موضوع په خزینه باندې دوی ته د کاری زمینی ښه برابر کړه چې دوی تجربه لسته راوړي او دغه تجربه به کولی سي نور هم پر مخ لاړ سي په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو تر حده پورې ښه ده خو بیا هم وایي چې کمه ده ځکه که چیرې د افغانستان ښځینه او نارینه موږ پرتله کړو که چیرې دولتي او غیر دولتي ادارې پرتله کړو بیا وایي چې کمه ده کار کېږي خو په هغه توګه چې باید وسي نو زما په نظر باید په ډېرې چټکۍ دغه ګامونه موږ واخلو په ډېرې چټکۍ باید افغان او پیغلو ته دغه زمینې برابر کړي د ترڅنګ ته زمینه برابره او باید د هغوی د خوندیتوب لپاره هم موږ تدابیر ونیسو کورنۍ کې هم باید یو ورور یو پلار یو خاوند د ته هوډمن اوسې چې یا هم خپلې لور ته خپلې مېرمنې ته او خپلې خور ته باید اجازه ورکړي چې هغه د زده کړو تر څنګ دا څه فایده چې یوه پیغله تر دولسم یا تر څوارلسم یا تر لسانس تر درجې زده کړې وکړي خو هغه بیا وظیفه سرته نه شي رسولی نو موږ خو بېرته دې ته اړتیا لرو چې په هېواد کې مو داسې کدرونه پیدا سي چې نوی نسل به روزي خو که چېرې همدغه نسل چې رسېدلی ده تر ماسترۍ دکتورا رسېدلی دا په کورونو کې کېنول سي طبعا چې بیا هم موږ د په راتلونکي کلونو چې داسې یو د ګواښ به موږ ورسره مخامخ شو چې هېڅ داسې نسل ونه لرو هیڅ د ځوانانو پیغلې به ونه لرو چې هغه کار وکړي او د ټولنې خدمت وکړي
ډیر زیاته مننه شنونده عزیز رادیو آزادی شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین من شماره های برنامه تماس با برنامه را اعلام میکنم شما میتونید با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان ما سوال مطرح کنین شماره تماس ما 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0700 82 27 55 با وختوم شمیری غوړم وایم 0999 40 15 40 بل شمیره ده 0902 25 55 بلې شنونده نداریم فیلن بلې که راشو په دې ته چې د ستونزې څونه ډېرې دي د میرمنو په وړاندې یو خو په مرکز کې ده ما تاسو په تېرو لس کلونو کې فقط شاید د دې و چې په مرکز کې تر ډېره د خصوصي سکتور وده وکړي په ځانګړې توګه که د میرمنو برخې ته راشو تر ډېره کابل کې موږ کابل پورې محدود وو په ولایتو کې څونه زمینه مساعده ده ځکه موږ کله چې خبرې کوو په ملي په مجموع توګه په جمعي توګه د افغانستان د ټولو برخو په اړه موضوع مطرح کوو تاسو مخکې دی ویل چې کورنۍ باید اجازه ورکړي چې د نجونې لاړ شي ښوونځي ته ښوونځي نه وروسته کار ته نو په ولایتو کې دا زمینه مساعده ده که نه ده نجونو لپاره چې د دولتي ادارو تر څنګ لاړ شي په خصوصي سکتور کې هم کار وکړي
بله په پلازمېنې کابل څخه که اوس اوس موږ په کابل یو څه حساب کولی سو اوس ښه ده چې زموږ سوداګر زموږ د خصوصي سکتورونه هغه مسؤلین ولایتو ته هم پاملرنه کوي که واقعا زموږ موخه دا وي چې باید خدمت هم کوو سمه ده دې تر څنګ چې ګټه په نظر کې نیسو بیرته خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو بیرته دغه ټولنې ته خدمت کوو په ولایتونو کې هم یوازې ډېر کم حتی د ګوتو د شمیر باندې موږ حساب کولی سو چې هلته به هم په مرکزونو کې بیرته بیا دغه زمینې برابر دي چې ښوونځي دي یا نجونې زده کړې کوي او یا هم په خصوصي سکتور کې دوی ته کار سوی ده خو که په ټوله کې ټول افغانستان وښیو ټولې هغه سیمې وښیو چې هغه نوي اوس حداقل د پرمختګ په لور روان دي نوي اوس هلته حداقل هلته د دولت لخوا څخه د حکومت لخوا څخه داسې ودانۍ جوړې سوي دي داسې بنسټیز کارونه سوي دي چې هلته ځوانانو ته کار زمینه برابره سي خو بیا هم هلته وایو چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د کور څخه دغه ستونزه پل شوې ده اولس کلونه تیر سول که یو چا اولس کاله مخکې خپله لور یې په لومړي ټولګي کې شامله کړې وای نو نن دولسم کال هم خلاصه وه لوړې زده کړې هم پای ته رسولې او بیا به دا ستونزه نه وه چې کله چې یو څوک خپله میرمن روغتون ته خو بوزي او په لاره کې سړک هم خراب ده نو هماغه ده چې هغه میرمنې په لاره کې مړه کېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي دا ستونزه به اوس نه وه خو حالان کې دغه ستونزه وشته اوس هم په ډېری ولایتونو کې اصلا ښځینه ډاکټرانې نشته دي او کوي هم د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته یو مریض به ویل کېږي چې هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي اوس هم ښځینه ښوونکي نشته دي امنیتي ستونزې شته ټولنیز یا هم ګوه چې فرهنګي محدودیتونه اوس هم شته راځئ په دغه خبره ځان پوه کړو چې کله چې یوه میرمنه د کور څخه وځي یوه نجلۍ چې درس وایي او طبعا چې اسلام په ښځه په نر باندې زده کړې فرض کړي دي د زده کړې په دې معنی نه چې یوازې ښوونځی دې خلاص کړي یا خپلو ښو بدو باندې پوه سه نور په کور کې کښېنه او د کور میرمنه باندې به اوسي د کور یوه میرمنه کولی سي چې دواړه کارونه وکړي که مونږ راسو خپل بیبیان یو ګورو هغه هي سوداګری تیر شوی دی، حالانکه د کور مسولیتونه هم درلودل، حالانکه هغه وخت ډیر امکانات کم وو، اوس امکانات هم پیدا شوی دی. نو دا خبر ته هیڅ هم ځنته پلمنه نسیسه دغه میرمنه د کور میرمنه د بعد کور کارونه وکي، ماشومان دي حقوق بد وروزی نه، یو ولوست میرمنه متات په تطبیقاتون کې به تلوست بچان روزی که هغه هلک وکنجلې ووسی کنن تا خپل میرمن دې د ذکر څخه پاس لری پات کړل یا دغه ته د کاری زمينه برابر نه کړ، نو دا تمام لري چې تاسو به سبا ته خل ذکر وکي. همغه د چې مونږ به نن په میرمن باندې کار کوو چې میرمن لوسته ووسی ونجلکی او پیغلنجلکی ذکر وکړي کار وکړي تر څو راتلونکي مو خسي کنن. یو میرمن به سبا ته نو هغه سکله هم د ذکر په قدر باندې نه پیږي، هغه سبا ته د غټولن ته یو لوسته ځوان نسی وړاندې کولای. نو وقتاً پر که ولایتون تلارسون حالتا هم یوازی پر مرکزونو که بی یو تو دی لوست کسان ووزی و تو دست مرمانی بووزی بغوی کاروزی خوغوی هم پر دست دارداز را دی کورت خانه ووزی دیر زیاد سونزی به نظر که نیول دی او پر دیر دست دار او بیم دی کورت خانه ووزی اغام که جورتی اول وکرایسی دی یا دی کور نیس خدا غی اجازه وکرایسی. نو خیلی چه پر طول که پر خوانزیو که هر کسان چه پر نقبر که مسئولیت لری دی اما پر خوایو پر برخه که پر مسجدونو که باید دغه دی ملا صاحبانو دنده ده چه حداقل هر هغه چاته هر هغه پلار هر هغه زوی یا هغه ورور یا خاوند ته د زده کړو ارزښت وپېژني. کله چې زده کړې یا داسې کدرونه پیدا کړل چې په هغوی مونږ حساب وکړی سو طبعا چې هلته بیا د کاري فرصتونه هم رامنځته کېدلی سي. اوس کله چې د خصوصي سکتور له مشر نه پوښتنه وکړي چې ته ولې په ولایت کې سرمایه ګذاري نه کوې، هغه وایي چې هلته نشته زه په چا باندې کار وکړم. نو کله چې د یوې خوا څخه مو ظرفیت لوړ کړه، د بلې خوا څخه مو خپلو سوداګرو ته یا د خصوصي سکتور مشران ته دغه ما پوهاوی ورکړ چې تاسو ورسې په ولایتونو کې دغه سرمایه ګذاري وکړئ، پانګه اچونه وکړئ، نو تمه چې د دواړو خواو څخه بیا مثبت ګامونه وچتېږي.
بله، د ما تاسو ډېرې میرمنې انجونې هم شته دلته چې هغه د یو ډول نړیوالو ته یو مثال دی د افغانستان د پرمختګ. ما تاسو په ټولنیزو شبکو کې ته په رسنیو کې د دې شاهد یاستو چې هغه د افغانستان یو ډول ډېر ښه تصویر وړاندې کړی دی. په کور دننه که ما تاسو په دې راشو د میرمنو کار او د نجونو په ځانګړې توګه په خصوصي اداراتو کې څونه باعث د دې شوي چې په ټولنه کې یو تشویقي بڼه ولري او د تاوتریخوالي نه مخنیوی وکړي په ټولنه کې په کورنیو کې.
پرته له شکه چې میرمنې دغه ونډه ډېره ښه ادا کولی سي، خو بیا ځینې مسایل دي چې بیرته اکثرا ځینې میرمنې چې بیرته د خپل همجنس له خوا څخه هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي یا نه پرېږدي چې هغه پرمختګ وکړي. راځئ دغه ومنو چې هر څوک په دغه نړۍ کې یا دغه نړۍ ته چې راغلی خپله ځای لري، که پرمختګ دې وکړي، که زحمت دې وګاله، که د زده کړې وکړلې، لا به ښه ځای ښه څوکۍ ښه موقف به لاسته راوړي. خو هېڅوک د دې لامل نه کېږي یا همته نه شي کولی چې یو خپل همزول یا همجنس ته هغه ستونزه ورته رامنځته کړي تر څو ته پرمختګ وکړي. نجونې ښځینه ښه بېلګه کېدلی سي، او که هغه په رسنیو کې اوسي، که هغه په نورو برخو کې دوی کار وکړي، او د پولیسو په لیکو کې که مونږ ووینو چې کله چې یو ښځینه هلته کار کوي هغه ښه بېلګه کېدلی سي. خو په دې شرط داسې باید په دغه ټولنه کې مونږ خپل ژور ولوبو چې هغه مونږ د یوې نجلکۍ باور لاسته را نه وړو، د یوه ورور، د یوه پلار او د یوه خاوند باور لاسته را وړو. ځکه همغه دی چې ډېری کله ممانعت رامنځته کوي، ډېری کله خنډ رامنځته کوي تر څو د ښځینه د کور څخه ووځي. نو په ټوله کې مسؤلیت په دواړو خواو دی. ښځینه باید هم خپل رول ښه ولوبوي، هم دغه چانس چې لاسته راوړلی اوس زه د کور څخه راووځم، ما دغه چانس لاسته راوړلی، باید زه ښه ګټه ورنه واخلم او د هغه خویندو لپاره کار وکړم چې هغوی په کورونو کې دي او نسي کولی له کور څخه ووځي. یعنی دا مسؤلیت یوازې دا نه ده چې زه دنه سرته رسوم، یوازې باید بېرته معاش یا پیسې اخلم، نه، د معاشو پیسو تر څنګ هغه ختمیږي، خو هغه معنوي کارونه یا معنوي ارزښتونه چې موږ د خپلې ټولنې لپاره سرته رسو، هغه تر کلونو کلونو بېرته یاد سي. ونډه دا کولی سي، خو په دې توګه چې پوسو هر هغه کار کې یو ښوونکی ده، که یوه ډاکټره ده، که یوه ژورنالیست ده، یا په هره برخه کې چې یوه نجلکۍ، یوه پیغله یا یوه میرمنه کار کوي، باید په قدر پوسي. ځکه ډېرې داسې میرمنې دي چې هغوی غواړي یا وړتیاوې لري، مونږ هم نسي کولی چې له کورونو څخه راوځي. مونږ باید ښې بېلګې اوسو تر څو هغوی ته په ټولنه کې داسې مطرح سو چې هر څوک مونږ باور وکړی سي په مونږ باندې، او خپلو کورنیو هغه ښځینه غړو ته هم اجازه ورکړي.
ډېره مننه که راشو د بله یو اړیکه لرو، دا به راواخلو وروسته بیا راشو پوښتنې ته. بلې،
السلام علیکم.
السلام علیکم.
مرسلات
سلمان تاسو ته د ډېر اړیکو همکاران
او ریدونکو ته وایم. تاسو ډېره زیاته مننه.
کړی
مهرباني نو مو واخلې کوم زیس خماري کني ولي
مرنا دوستا سے ہمشنے ہمکار عمر مرجان زرک دخو سولیت میں طرف سے ماس کیا
زیرک صاحب میرا بانی اوکی خرا گئی
مرنا من دیر سے موضوع ہمیشہ رکھا لی لیکن سکتی میں گروہ مرسلہ سے مخترم وکین لی خز ستونز پیداراو کے شتون نری خو متاس پنا کچیر تا موگ ادیج ستونز تا فامل رنو لکو دا غا ستونز پا نوری ہم اینو وزیگی ولی لکه مخکې تاسو سره په پروګرامونو کې زه ډېر په دې موضوعاتو مې راګرځېدلی یم چې که چېرته یوه ښځه دا په ازادناتو بدې نه شي ورتله چې ادارې ته لاړه شي هلته اداره کې خپل کار اجرا کړي که چېرته ورځي نو دی په تېره په هغه حالاتو کې وي که چېرته مونږ چې ښځې دغو کړنو ته یې پیک پاملرنه ونه کړو امکان به ولري چې مونږ به نورو ستونزو مشکلاتو سره مخ شو ولې ادارې مونږ د دغې امنې چې دوی ته د زده کړو زمینه هم نه ورکوي دا هم د ښځې لویه ستونزه ده که چېرې دغو ستونزو ته مشکلات ته مونږ پاملرنه ونه کړو مرسله صاحب نو ډېرې غلطې پایلې به ولري خو اطلاع دې وکړي چې دغو ستونزو دغو مشکلات ته مونږ ډېره پاملرنه وکړو چې مېرمنې ستونزې ګوره په افغانستان کې دی په بدو کې ورکول کېږي او نورو دغسې ستونزې دي چې سره به مخ کېږي نو د دغې ټکې ته چې مونږ پاملرنه وکړو امکان به ولري چې د ښځو ستونزې ګیراب لګي
بلې یعنې تاسو غواړئ ووایئ چې باید ذهنیت د ټولنې تغییر وکړي د مېرمنو په وړاندې او هغه تبیزی چلن هغه بل ډول چلن چې کیږي مثلا د نارینه په پرتله هغه باید تغییر وکړي
او بالکل مسله ده بالکل دغه چې موږ ګورو سنای کړنه کې الحمدلله خځې ډېرې ښې په اداره کې ګورو ما د شتون لري چې دې د برکت سره اداري ښې روانې دي او که چېرته د نور کوم خځې چې ورسره پاتې دي ته هم دغه فکر زمينه برابر شي
ډېر زیاته مننه تاسو نظر مو واخیست مننه بلی اوریدونکو مول زیرک صاحب چې له خوست څخه اړیکې نیولې و د دې مثبت نظر د لود میرمن او د دې تاسو اوریدل چې وړاندیزم دا و چې بعد هغه ذهنیت باید تغییر وکړي اوس د وخت رسیدل ډیر کارم شوی دی زه غواړم دوی سره ملي او پښتنه وکم چې د رهبری په اړه متصول اسکل نه تجربه د کار لرو چې ظرفیتونه تحصیل مو شو ظرفیتونه رمایسته شول اوس د رهبری په برخه کې څونه میرمنو دا ورتیا تر لاسه کړي مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې ډیر حساب نه کیږي او ادارات کې هغه څو ویش رمایسته شوی دی د رهبری په برخه کې څونه متصول کولای شو په میرمنو باندې متکی اوسو چې دا دی وکړي شي ادارې رهبری کې
بله په پل کې خل زیرک صاحب سره خډیره مننه کوم په دې هیله چې هر څوک دغه سی هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغه سی نظر کولري او د نظر ترڅنګ عملی بڼه هم ورکړي مهمه ده موږ تل خبرې کوو په عمل کې به ډیره کله ورسره پاتې کیږو به تر ته چې خپل کورون څخه پیل وکړو او د دې ترڅنګ رب سو د ته چې په مدیریتي برخه کې مدیریتي څنګه کې زه فکر کوم ډیر کم موږ تاسو شاید نه چې په دغه برخه کې د بستون اعلان سي ځکه چې باور نشته کله چې باور نشته او یا کله هم چې خزینه ته بیرته د فرصت نه برابرې کې نو غوښ په زور نه سکي ولاسي لر سي پیو چوکې ونيسي وو چې دا د مدیریت چوکې د زغورم چې په دغه برخه کې کار وکم به تر دا چې راځي وی از ما یو ځل پر هم کې وسی هم په اداره کې یو برخه د مدیریتي برخه هم کې وسی هغه هم د خزینه لپاره پر رقابت کې پریږدو و ګورو شپږ میاشتې یو کال دغه کم ډیر چې آیا کولی سي چې راځي و خزینه په خپل اداره کې په کار ګمارم د مدیر په حیث هغه کې به څومره زما په دغه کاری ټیم کې به بدلون راسي یا هم زما په دغه کاری مسوله کې بدلون راسي کوم مثبت بدلون راغی کابلګه کې د لیسټ الله هم پرمختګ ورکړي او نور ته دغه یو بیلګه وسې په دغه درکه چې خزینه وي د مدیریت په څوکۍ ناست دی او هله دند ساتره سوی مثبت ګمونه او چت سوی دی هم وخت فرصت برابر سي هم باید به هم زمونږ خوینې زمونږ مایندې لا هم پرمختګ وکړي یواز په دولسم ټولګي یواز په دولسم یواز په لسانس هتا موثره باندې باید وکړي اکتفا ونه کړي ذکر وکړي پرمختګ وکړي ځکه ټکنالوژي ورسره تر بل پرمختګ په حالت کې ده
بله ګور پختم چې د خصوصي ادارو ماتاسو ادارې دولتي ادارو کې ډېرو استاد زمينه مساعده شوې چې مېرمنې کار تر شي او کار وکړي ځکه ظرفیتونه موجود نو خصوصي ادارې څونه مقدمه و د مېرمنو لپاره د لپاره چې وکړي شي دولتي ادارو کې کار وکړي ځکه ظرف جوړونه متصل خصوصي سکتور څخه پیل کړه
بله پرته له شکه همغه د سونځ غړل ته شکل چې دولتي ادارو کې یو پوسټ د اعلان لپاره خدل کېږي نو شرط دا یو چې باید کاري تجربه ولري کاري تجربه سکل چې څوک خوانځي یا پانتون خلاص کړی ووسی او خپل هغه سند اخیستې دي یو دولتي ادارې ته هغه نو خپل تجربه کوم ځنه ترلاسه کړي خصوصي سکتور یو ښه بیلګه سولت ځوانان ځکه چې خصوصي سکتور اکثرا هڅه کوي چې ظرفیت په لیدو یو ځوان یا پیغله په کار وکړي او هغه ته دغه ګټه واخلي همغه د سدای دی لامل کیږي چې هغه د دې ترڅنګ کار کوي نو یو تجربه هم لاسته راوړي کله چې دولتي سکتور ته څوک مراجعه وکړي دغه سند د دغه دوه کلان یا دغه څخه ډیر یو کم د خصوصي سکتور کې کار کولی وسی د دې لامل کیږي چې په دولتي سکتورونو کې هم ښځو ته ونډه ورکړل شي
د کار په اړه د یو ستونزه زموږ په ټولنه کې البته د خصوصي سکتور برخه کې ده چې کاری چاپیریال ډیر باثباته نه وي ځکه ډیر کله ځوانان کله چې کار کوي یو چیرته ځنګړې توګه میرمنې او یو ځای ته رسیږي بیا وروسته د کاری ثبات په دې معنا چې دا د وظیفې نه شړل کیږي یا غیر اداره منحل کیږي د کاری ثبات د رسیدو لپاره یا د ستونزې چې موږ د دې لپاره چې موږ د ستونزې حل کړی وي چې موږ وکړی شو په ډیر لاندې توګه ته وایي چې څنګه کولای شو موږ د کاری ثبات رامنځته کو او میرمنې د تل لپاره کار کوي ولر ډیر لاندې
دلته بیا خبره ټول راګرځي د خصوصي سکتور مالکینو ته او ځکه چې دوی اکثرا کومه حتی د هم وایي چې کله چې یو بس خلاصيږي یا هغه بدل منځلارسي نو دوی یې د ځینو په خبره زوري په خزینه ورسي ځکه وایي چې د خپل غږ نسی وچتول حالانکه باید داسې ونه وسی کله چې موږ یو څوک په دنده ګمارو له هداقل هغه مره وخت مو چې قرارداد ورسره امضا کړی تر هغه وخت باید دوی ته وخت ورکړل شي
ډیر زیاته مننه تاسو د حضور نه په خبرونه کې شنوندههای عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته دیگر خداوند یارو یاورتان